سلامونه او ستړي مسي وخت سهار لس بجې شوي نن د خالي ورځ د 2014 کال د مارچ 12 نیټه ده د مشالی رو د نن ورځې 9 ساعته خبرونو په دوه مګړي کې موږ عبدالحی کاکړ او شاهین پونری هرکلی کوو هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بیاست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان او شام په اړه رپورټونه څېړنې او مرکې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو په دومنی مایکې تر ته د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو په پیل کې به شاهین بنیرای خبرونه وړاندې کړي
سره مشهره دی وخ مهم خبرونه د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامی د نه حکومتي کارکونکو د اورکیدونو رستو د افتیار د قانون لاندې سلور وش قبایلی غړي نیولې دي د پاکستان سېنات د جمعې په ورځ په ماشومانو د جنسي تیری پر ضد یو قانون منزور کړی دی او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي واشنگټن بعد مارچ په 14 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ایران د بالستیک توغندیو د آزمولو مسله راپورته کوي د خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامی د نه حکومتي کارکونکو د ورکیدونو وروسته د افسیار د قانون لاندې سلور وش قبایلی غړي نیولې دي د انتظامی یو چارواکی ریوټرز خبرې انستویری دي اجتماعي ذمہواری د لاندې د هغه سلور وشتو قبایلی د انتظامی یو چارواکی ریوټرز خبرې انستویری دي چې د اجتماعي ذمہواری د لاندې د سلیمان خیل قبیله سلور وش قبایلی غړي نیولې دي د چا د سیمینا چې د پرمختیا ادارې 15 چارواکی او د هغه سلور ساتون کې تختول شوی وو چارواکی زیاتوي چې تېره ورځ د جنوبی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ د سلیمان خیل قبیلې د مشرانو سره یو غونډه وکړه او هغوی ته وویل چې تر اتوار د ورځې د تختول شوي کسان را پیدا کړي د نه حکومتي غړي د زیارت په ورځ په جنوبی وزیرستان کې ناپیژندل شوي وسلوالو تختولې دي تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دوی د تختولو پلا نه ده منلې د پاکستان سینیټ د جمعې په ورځ په ماشومانو د جنسي تیری پر ضد یو قانون منظور کړی دی د نوي قانون تر مخه په هیواد کې په لومړي ځل ماشومانو څخه ناوړه جنسي استفاده د ماشومانو قاچاق او د هغوی د لوس تصویرونو خپرول جرم ګرځول شوی دی دا پریکړه به وروسته تر دې د پاکستان د قانون برخه شي چې ولسمشر یې تایید کړي د قانون له مخه دا پریکړه به وروسته تر دې د پاکستان د قانون برخه شي چې ولسمشر یې تایید کړي د قانون له مخه په جنسي تیری تورن خای وکاله بندي شي خو په خوا جنسي تیری یو غیر قانوني حرکت منل کېده په خوا د پاکستان په قانون کې د ماشومانو له لوسو تصویرونو څخه د استفادې یادونه نه وشوي او اوس دا هم تر اوو کاله بند او 1,000 روپو جرمانه لري په داسې حال کې چې د موسمیاتو د محکمې چارواکو د نورو بارانونو خبرداري ورکړی دی په بلوچستان او پښتونخوا کې سیلابونو او بارانونو خلکو ته ځاني او مالی تاوان اړولی دی د بلوچستان په شیرانی ضلع کې د یو کور د چت راپرېوتو له کبله د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي دي دغه شان د چارواکو په وینا په اپشین ضلع کې هم د یو کور د چت پرېوتو له کبله د 2 ماشومانو په ګډون 15 کسانو ژوند بایللی دی د موسمیاتو د محکمې چارواکو خبرداری ورکړی چې د بارانونو لړۍ به دوام لري او په ځینو سیمو کې د سیلابونو خطر هم شته د دغه محکمې یو چارواکي مشتاق شاه 13 ورځ مشال لیډو ته وویل
ساوث وزیرستان نوالې تر ماجوړ پورې تقریبا ټول دین کې به دا روانه 3 ورځې کې تر پاره پورې باران چا شته او رګوی جنسي کې خبرې جنسي باز علاقو کې مومند جنسي باز علاقو کې چې دې شي چلته ډېر باران شي ور سره اورن هم راشي سوات نوخار منسره کې باز علاقې شي یا بیر کې مونږ باز علاقې والو ال تکي چې کوم غرونه سره نږدې علاقې دي خور نه راځي نو ال تکي اورن راتلو چانس شته
چارواکی وایي چې د بارانونو او واورې ورېدو له کبله د دیرنه چترال ته تلونکي مرکزي لاره په لواره کې تړل شوې ده پاکستان 13 ورځ پریکړه وکړه چې په هند کې د کرکټ په نړیوال جام کې ګډون وکړي دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې کوربه هیواد هند د پاکستاني لوبغاړو د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړه پاکستان د نړیوال جام په لومبې ونه کې چې تیره شوه هند ته د خپلو لوبغاړو سفر وځنډاو او د هندي بنسټپالو د ګواښونو مسله راپورته کړه پاکستان ویلی وو چې خزینه او نارینه لوبغاړي یوازې هغه وخت هند ته تللی شي چې د هند حکومت د امنیت ضمانت ورکړي بلخوا په هند کې د کرکټ په نړیوالو شلو ورځو سیالو کې د افغانستان د کرکټ ټیم نن له زیمبابوې سره لوبه کوي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت اته ولسوالۍ د مخالفو وسلوالو له ګواښ سره مخامخ دي. د غزنی امنی قمندان جنرال امین الله امرخیل د مشال لیډو افغان څانګې ته ویلي د دې ولایت د امنیت د ټینګښت تدابیر د کورونا چارو له وزارت سره شریک کړي، خو تر اوسه ورته پاملرنه نه ده شوې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي واشنگتن به د مارچ په 14مه نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ایران د بالستیک توغندیو د ازمویلو مسله راپورته کوي. سمانتا پاور د جمعې په ورځ ویلي د توغندیو د ازموینې د اړتیا جوته کړه چې په نړۍ کې له شریکانو سره ګډ کار وکړو، سو د ایران د توغندیو پروګرام رو او راکم کړو. نوموړی همدارنګه وویل چې د امریکا متحده ایالات نورو هیوادونو غواړي چې د تهران د توغندیو د دې پروګرام په کمزوري کولو کې د همکاري وکړي. د راپورونو له مخه ایران تیره اونۍ د بالستیک توغندیو سو ازموینې کړې دي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری پرون د سعودي عربستان د باچا سلمان او نورو چارواکو سره کتلي دي. د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي جان کیری له سعودي چارواکو سره په دې خبرو کې په یمن او شام کې د شخړو د پای ته رسولو پر اړتیا ټینګار وکړ. رایټرز خبري ایجنسی سرګندوي له سعودي چارواکو سره د امریکا د بارنو چارو د وزیر له لیدنې وروسته ورته یو امریکایي چارواکي ویلي چې جان کیری په دې ملاقاتونو کې وایي نور د دې وخت را رسېدلې چې په یمن او شام کې کړکیچ پای ته ورسیږي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له شاهین بنیر واوریدل. په جنوبی وزیرستان کې د نه حکومتي کارکونکو تر تشولو وروسته د خلاصون لپاره پولیټیکل انتظامی 22 کسان په اجتماعي ذمہواری کې نیولي. آیا دا کسان اوس څه کولای شي؟
دوی خو په کار ده چې 24 ساعتو کې دغه کسان عدالت ته پیش شي. که فرض کړه دوی نه پیش شوي نو دغه کسانو ته دا قانوني اختیار حاصل دی چې کمشنر عدالت کې اپیل وکړي.
وبخښي د نیوسو کسانو شمیر 24 دی. د پاکستان په شاري سیمو کې لوی شمیر خلک د معلوماتو او تفریح لپاره ټلویزیون زیات ګوري، خو قبایلي سیمې اوسیدونکي فرصت تکیه کوي.
په قبایلي سیمو کې 88% خلک چې دي اطلاعاتو ته د رسائی لپاره د ریډیو استعمال کوي.
او په دومنی مای کې درته باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو چې پکې د پښتنو ښځو د اټن په اړه هم یو ریپورت اوریدای شي.
زیات می خوښیږي چې خځې هم اټن کې څنګه دا چمبا او سندري ویل د ښځو لپاره ویرا کورونو کې ودونه جنکې تاو دی.
د دې تر څنګ یو شمېر نور ریپورټونه هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونې د پایل ریپورت. د جنوبي وزیرستان چارواکو د اف سي ار د اجتماعي ذمہواریو د قانون لمخې 24 کسان نیولې دي. پولیټیکل چارواکو مشالېرو ته ویلي چې د دې کسانو نیونه په سلیمان خیل قبیله فشار اچول دي چې د دوی له سیمې تښتول شوي او نه حکومتي کارکونکي په خوشي کولو کې مرسته وکړي. دا کسان پرون نیول شوي دي. تفصیل سیلاب مسعود راکوي.
د شولی سیمې ټول خلانه دوی ورځې مخ شه د کبالانو د ترچتی چارو د ادارې د نه چارواکو چې کوم نسرګندا وسلوالو تشتولي دیولي دی د خوشی کولو حال زل روان دی او دغه مقصد سر تر سوالو په غرض تر اوسه پر د سیمې د سلمان خیل کبالانو سلیویست کسون دی اجتماعی سیمایی زیماوری لاندی گریفتار کری شوی دی. پوانک سے دے پولیٹیکل ایجنٹ دے کنٹرول روم دے ذرائع پا مطابق دے تشتولی و چارواکیو دے ذر کی را خوشی کولو دے پارا دے شلی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ زفرول اسلام دے ٹرنک نوانا تارا سے دل آئے او دے وانام رستیال پولیٹیکل ایجنٹ حافظ صاحب نواز کے ترانی دے کبازیانو سارا دے خبرو استنز ساماولو دے پارا توی خطا ورا غلائی دا وقتان انتا موجود آئی چھ دا غاد چھرواکی چھ پکسے دے پراجیک ڈائریکٹر عتیق بنگش پنزا انجنیرون او دوا ڈرائیورون شامل دی دے شپزم پورز دا سرگندا وصلوالو آغا وقت تشتاولی وا چکالا دوی د ټول خلک په سیمه کې د او په اوریو نوی ډیم د ماینه د پارا تات للی و او تر دا وخته پورې یاد د تشتولو ذمہ واری لیا چا کبولا کړی نه ده.
دا سیلاب مسعود په 2011 کال کې فاټا اصلاحات شوي وو چې پکې د اف سي آر اجتماعي ذمہواري په اړه هم بدلونونه شوي وو. په دې اړه مو د فاټا د وکیلانو اتحادیې فاټا لایرز فورم مشر اعجاز محمد سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې د 2011 کال فاټا اصلاحاتو کې د اجتماعي ذمہواري په اړه څه بدلونونه شوي وو.
2011 کې چې کوم اصلاحات شوي دي د پاره کې دا خبره نه دراغلي چې قطعاً د اجتماعی ذمہ دارو د لاندې کسان په قبایل سیمه کې نشي نیولای کېدلی. خو دا خبره په 2011 اصلاحاتو کې دا خبره راغلې ده چې د 2011 نه چې په مخ کې کوم خلک په اجتماعي ذمہ داری کې نیولای کېدل او د 2011 نه پس کوم نیولای کېږي نو په هغه کې ډېر غټ فرق راغلی دی او هغه بدلون دا قسمه دی چې په 24 ګنټو کې به دغه اجتماعي ذمہ داری کې چې کوم کس نیولی شوي دا به عدالت ته پیش کړي. په 24 ګنټو کې دننه د ایف سی آر کمشنر کوټ ته اپیل دپاره د هغې نه مخکې چې کوم پی اے یا اے پی اے دا کس ونیسي نو په 24 ګنټو کې به هغه یا سنفور کوي یا دې بری کوي یا دې پرېږدي او دی به بیا ځي ایف سی آر کمشنر ته. دا خبره په کوم شامله شوې ده چې د یو کس په بدل کې د هغه د ټول خیل خلک یا هغه د قوم خلک یا هغه د کلي خلک چې کوم دی نشي نیولی کېدلی بلکې د هغه ډېر نږدې کس نیولی کېږي یا پلار یا رور یا زوی سټیم دپاره چې دا کس هغوی ته میلاو شي دا به بیا خوشې اخلي.
دا کسان به ستاسو په سال باندې اوس آیا دا قانوني جواز ورته شته چې دوی ونیسي؟
بالکل دوی خو په کار ده چې 24 ګنټو کې دغه کسان اے پی عدالت ته پیش شي. که فرض کړه دوی نه دي پیش شوي نو دغه کسانو ته دا قانوني اختیار حاصل دی چې دوی چې کوم دی نو د کمشنر عدالت کې اپیل وکړي چې دوی هلته اپیل داخل کړي چې دوی زمونږ دې دغه کې نیولی شي نو دا یو قانوني لار ده او په دې باندې دوی های کورټ ته هم تللی شي د بنیادي حقوقو په رڼا کې دوی هلته رټ هم کولی شي ټریبونل دی فاټا ټریبونل دی هلته هم تللی شي ځکه چې د قانون کې چوبیس ګنټو کې بدلنه دې کېږي.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یولو سبجو
د نړۍ رنگونه
په یوونی مبجا
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په اتم منټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2:30 بجو
سروي
په 3:30 بجو
جمهوریت
په پاوکم 3:00 بجو
تړون
په پاوکم 5 بجو.
د پاکستان سینټ د جمعې پر ورځ له ماشومانو سره د زور زیاتی د مخنیوي ترمیم سوی قانون منظور کړی دی. په قانون کې نوې سزاګانې تجویز شوې دي. قومي اسمبلی وار له مخه د دې قانون منظوري ورکړې ده او اوس په د لاسلیک لپاره د دې هیواد ولسمشر ته لیږل کیږي. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
په خوا چې کمزور قانون وو نو په هغه کې داسې و چې د یو ماشوم سره به مطلب په زور باندې جنسي تیری کوشش شوی یا باغ سره جنسي تیری شوی نو هغه به جرم ګڼل کېدو او داسې چې په دوکا یا په سنس هیلو بانو باندې به جنسي تیری کوشش کېدو یا داسې یو هڅه شوی و د جنسي تیری هڅه کېدل هغه به بیا په جرمونو کې باغ نه راتله. اوس چې کوم نوی قانون خاص کر دا چې کله د قصور دی رستیو کې کوم د پنجاب په خار قصور کې ځنې پیښ داسې یو علاقې را مخشته شوی وي چې په هغه کې د ډیرو ماشومانو سره په شریکه یا اجتماعي جنسي تیری شوی او بیا د هغې ویډیوګانې هم جوړ شوی نو دغه لړکې بیا په پاکستان باندې د ملګرو ملتونو کم چې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوي د هغې تنظیمونو لخوا په پاکستان دباو سیوا شوی نو دغه لړکې بیا یو بل د قانون چې کوم وزیر دی زید حامد هغې تیار کړو د کمیټې او د نورو ممبرانو سره په شریکه هغه کې دا ویل شو چې هر هغه عمل چې هغه د جنسي تیری په زمره کې راځي هغه که په زور ای هغه که پر ځای او داسې هم که په هغه کې جنسي تیری نه وي شوی یعنی صرف د جنسي تیری کوشش شوی نو هغه به هم په دغه جرم کې راځي. دغه رنګ د مجرم عمر چې کم دی نو هغه خو مخکې د 5 کالو پورې خو دا عمر یې اوس 10 کالو پورې ورسو چې نه د 10 کالو نه کم وي نو هغه به مجرم نه ګڼل کیږي، خو د 10 کالو نه زیات عمر یې نو هغه به بیا مجرم ګڼل کیږي. په دې کې چې کومې سزاګانې تجویز شوې دي، مخکې سزاګانو کې هم فرق و، د 1 کال نه والا تر د 15 کالو پورې سزاګانې وي په مختلف جرمونو، خو اوس د جنسي تیری سزا چې کم دی نو هغه 5 کال شوې ده او دغه رنګ 1 لک روپۍ پورې په هغه کس باندې جرمانه هم ایښودې کیدی شي. د دې ترڅنګ مخکې بیا داسې وا چې کم ماشومان بچاو تختول نو هغه به د یو خاص جرم په لاندې راتللو غیته بیا سزا ورکړي کېده، لکه هغه که د ملک نه بهر اولېګل شو د هغه کاچاک په دغه طریقو چې د ملک نه بهر اولېګل شو نو هغه به جرم وو. اوس داسې دا که فرض کا د ملک دننه هم د یو علاقې نه یو سړی وتختي او ماشوم وتختي او بلې علاقې ته بوزي نو هغه هم په دغه جرم کې راځي او د دې لپاره سزا چې کم دی نو هغه 5 کاله ده او 15 لک روپو پورې د هغې جرمانه هم ده. بیا د دې سره سره نور چې کم داسې جرمونه دي لکه په هغې کې ویډیو جوړول، په هغې کې تصویرونه جوړول، هغه بیا خرڅول یا بل چاله ورکول یا په انټرنیټ باندې خپرول، نو دا ټول بیا په جرمونو کې راځي او د دې لپاره سزاګانې ټاکل شوې دي. د دې نه مخکې دا بل چې کم دی نو قومي اسمبلی هم پاس کړی دی، دا اوس سینټ منظور کو او اوس به دا بل ولسمشر ته ځي او چې کله هغه دا لاسلیک کړي نو دا به د قانون برخه جوړ شي.
دا اوریاس او سم رازو یو مرکیتا او مرکا د پدیاله باندې د جانزیب سی جانزیب د سپارک یو کارکون کې دی د سینټ لوري لمشمان سره د زورزیتی د مخنیوي د منځور سوي قانون پړه په پېښور کې ماشومان د حکومت لپاره فعال غیر حکومتي ادارې سپارک مچ جانزیب خان سره مرکه کړې. په سر کې پوښتلې چې د دې قانون اهمیت څه دی؟
اهمیت خو په دا دی چې لکه مونږ چې کوم د ماشومانو د حقوقو بین الاقوامي معاهده ده، هغې ته لکه یونایټډ نیشن کنونشن آن د رایټس آف د چایلډ کړی، لکه ماشومانو د حقوقو تحفظ چې کوم معاهده ده د هغې مطابق هر ملک لکه پابند دی چې هغه به د ماشومانو د تحفظ لپاره داسې قسم قانون سازي کوي. یو خو دا دی چې کوم انټرنیشنل یا بین الاقوامي کوم تقاضي دي نو د هغې په حوالے سره لکه حکومت دا یو خپله ذمہ داری وکړه، لکه لازم ده چې داسې قسم قانون سازي د یو شی یو قانوني حیثیت دي نو د هغې په وجه باندې لکه ماشومان ډېر کافي ماشومان داسې دي چې لکه په داسې قسم سیزونو کې خپله انوال دي یا خلک انوال کوي نو د هغه د ماشومانو د حقوقو تحفظ لپاره دا لکه یو ښه اقدام شوی دی.
ستاسو په خیال باندې یعنی ستاسو چې کومه اداره ده یا نورې ادارې دي هغه آیا دغه قانون زخه اوس مطمئنه دي که داسو غواړي چې په دې کې نور هم بدلونونه وسي یا ځینې نیمګړتیاوي دي هغه پوره سي؟
زموږ اداره لکه دا ګڼي چې دا لکه یو خو کار دی، خو چې د چا لپاره دا قانون جوړ شوی نو کم از کم داری د فائدې لپاره لکه دا قانون داسې آسان جوړول پکار دي چې یو خو خلکو ته آگاهي ملو شي لکه چې کوم ماشومانو ته ډایرک یا چې کوم ماشومان د کوم ماشومانو چې مور پلار دی هغه تم دا آگاهي ملو شي چې لکه دا یو غیر اخلاقي غیر اسلامي او غیر قانوني کار دی. نو په دې حواله سره لکه داسې وسره وسره قانون سازه سره لکه په دې باندې د خلکو په هم پکار ده، هغه په د سکول په لیول باندې، هغه د معاشره په لیول باندې، که دا اجره او جماعت په لیول باندې، نو په کار دادی چې لکه داسې سب قانون سازي وشي چې داغې خلکو ته بیا پته نه وي، ځکه چې پته نه وي نو بیا داغې لکه هغه فائدې نه حاصلېږي. خو که خلکو ته پته ولګېده چې واقعي داسې قسم قانون شته چې که د چا ماشوم زبردستۍ باندې د جنسي تشدد شکار شي نو هغه به چېرته ځي او کوم قانون داسې دی او څوک به هغه له سپورټ ورکړي، کوم اداره به سپورټ ورکړي، نو لکه په دې حوالې سره هم
پاکستان کې د پوهاوي په حواله باندې حکومت په سطح باندې څه کارونه روان هم دي کنه دي کنهسته؟
نه د زمانه د خیال ځکه چې کوم غیر سرکاري ادارې دي نو هغه په خپل لیول باندې کوي، لکه زموږ اداره د سپاک چې کوم ماشومان د حقوقو تحفظ لپاره خبره کوي نو موږ لکه په دې حواله سره لکه خبرې کوو او خلکو ته آگاهي ورکو. خو لکه د یو ادارې کار نه دی، دا په لکه ملکي سطح باندې او صوبایي او د ذلي سطح تحصیل سطح او د کلی په سطح باندې لکه دا سیزونه پکار دي، ځکه چې دا قسم حرکتونه او دا قسم لکه چې کوم تشدد دي هغه لکه په یو سره په خار کې نه کیږي، دا په کلی کې کیږي، په کور کې کیږي، تش په جو جماعت کې کیږي، په مدرسه کې کیږي، لکه ډېر داسې ځایونه دي چې هلته کې لکه دا خلک دا قسم دغه کی حرکتونه کی خو چونکه زمونږه رسم او رواج دا څه دی چې لکه مونږ دا خبره پټه ساتو ځکه چې مونږ وایي چې دا خبره ښکاره شي مدې کې باندې هغه صرف هغه انسان ته بلکې دا هغه خاندان دا هغه کلی کور لکه ټوله بدنامي نو دا سيزونه لکه ډېر کم ریپورت کیږي خاص کر په لکه اخبارونو کې یا په میډیا باندې یا داسې پتاهو کې کم کیسونه چې داسې د سپوږه باندې هایلایټ شي په هغه باندې بیا کار کیږي خو لکه تقریبا 90% کیسونه 95% کیسونه داسې دي چې هغه دا هغه هیڅ قسم ریپورټینګ او ریکارډینګ نه
نو د غیر حکومتي ادارې سپارک په خیبر پښتونخوا کې مشر جانزیب خان چې مشال لري سره خبرې کولې.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سره واندې
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
وګور ته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
او سیبل ریپورت تر ازو د پاکستان په مختلفو برخو کې په تیر وېد خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو بلوچستان په ځینو سیمو کې د بارانونو لړۍ پیل شوې ده. د بلوچستان چارواکي وایي د سختو بارانونو لوجې د کورونو چتونه او تندر راپریوتو په پیښو کې 14 کسان مړه شوي دي. تفصیل له خوتارو نصر اورو.
پرون ماشین یو خبر راغی د شیرانی له کلی شنی پونګې څخه چې حالت ویل کېده چې تنور تنه د یو کور په کې درې ماشومان یو مېرمن تر چت لاندې سوي دي چت نه دی او څلور تنه په کې مړ سوي دي. خو تر ما وخت پورې د شرامې د لې چې کوم انتظامیه ده هغوی د دې تایید نه کاوه. دا یې منلو نه دا خبره وایي چې تر اوسه پورې دوی لا هم لګیا دي او د دې کوي چې دا تایید وکړي چې دا واقعي داسې دي که نه دي. ځکه چې ډېر ورداشت هم سوي دي چې په رسنیو کې راپورونه خپاره شي چې پراکټیس ده چې دومره کسان د بارانو په پیښو کې مړ سوي دي. دوی بیا بیا راڅرګند کوي. خو بیا نن سهار مې د په بلوچستان کې د پی ډی ایم ای یا د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې له یو کارکوونکي سره خبرې وشوې. هغه وایي چې دا خبر همداسې دی بلکې څلور نه پنځه تنه د شرانی په شته پونګي سیمه کې چېرته چې د لکه ما چې مخکې وویل د چت د کور چت راپریوتی دی نړېدلی دی هغه کې مړه شوي دي او پنځه نور تنه بیا د پښین یوه علاقه د کلي اچېزي هلته بیا هم پرون د دې کارکوونکي په خبره پنځه تنه د چېره هم د یو کور دي او هغه هم دغسې د زیات بارانو له امله چتونه باندې د کوم کوټې چت را نړیږي او دغه کې پنځه تنه مړه شوي دي. څلور تنه په بیل بیل سیمو کې بیا د تندر را پریوتو په پیښو کې مړه شوي دي. لکه دوه تنه په چاغي کې دي، یو تنه په مستون کې دی کارکوونکو په خبره، او یو بیا په بوري یا لورلای سیمه کې دی. که څه هم د پی ډی ایم ای لخوا د صوبایي اداره کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د هغوی لخوا بیا بیا په عامو ټلیفون نمبرونو باندې ټلیفوني پیغامونه لیږل کیږي خلکو ته چې دغه دوی درې ورځې ډېرې حساسې دي او باید خلک په خپل تر خپل واسه پوري په خپل کورونو کې په خپل کلیو کې په خپل شاوخوا علاقو کې احتیاطي تدابیر هغه چې دوی په خپل واسه کې دي هغه ونیسي او هغه سره سره کچیر داسې بیړني حالت جوړی سي یا هم چې په کورونو باندې اوبر راځي بارانونه زیات کیږي. بیا دوی په ډېر ډېر شهرونو کې د حکومت بلوچستان لخوا یو نمبر هم ورکړی دی چې هغه باندې دوی تماس نیولی چې هغه باندې دوی ته بیړني چې کوم امدادي کارکون کړلې دي هغوی به هغو سیمو ته ځان رسوي. لکه چې ما مخکې وویل درې څلور ورځې لا نور هم شته چې په بلوچستان په بیل بیل سیمو کې به دغه بارانونه لا هم همدغسې دوام لري.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د کورنی چارو وزیر د دې هېواد د کرکټ بورډ چارواکو ته اجازه ورکړې چې د کرکټ ټیم د نړیوال شلوریز کپ په لوبي کې د ګډون لپاره هندوستان ته ولاړ شي. د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د کورنی چارو وزیر د کرکټ ټیم ته هندوستان ته د تلو اجازه د هندي چارواکو لخوا هغه ته د بشپړ امنیت د ضمانت تر ورکولو وروسته ورکړې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د پاکستان حکومت د دې هېواد د کرکټ ټیم ته د کرکټ په نړیوال شل اوریز کپ کې د برخه اخیستلو لپاره هندوستان ته د تلو اجازه ورکړې ده. د دې هېواد حکومت د جمعې پر ورځ ناوخته کرکټ ټیم ته هند ته د تلو اجازه تر هغه وروسته ورکړه چې هندي چارواکو د پاکستان د کرکټ بورډ او همدارنګه نورو دولتي چارواکو ته په هند کې د پاکستاني لوبغاړو د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی. هند د پاکستان د کرکټ ټیم د تک پر سر نندرې تر هغې وروسته راپورته شوې چې د هند د هماچل پردېش صوبې چارواکو د رواني میاشت په 19مه نېټه د دې صوبې په درمشاله کرکټ سټېډیم کې د پاکستان او هند کرکټ ټیمونو د لوبې مخالفت وکړ. د دې صوبې ځایي چارواکو ویلي وو چې د ځینو هندي بنسټګرو کړیو لخوا د پاکستان کرکټ ټیم ته تر ګواښونو وروسته هلته پاکستاني لوبغاړو ته ډاډمن امنیت نشي ورکولی. تر دې وروسته پاکستان د کرکټ د نړیوال کونسل وغوښتل چې د دې لوبې میدان بدل کړي او همدارنګه د هندوستان له حکومت وغوښتل چې د لوبغاړو د امنیت ډاډ ورکړي. د کرکټ د نړیوال کونسل چارواکو د هندو پاکستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ په درمشاله کې کیدونکې لوبه د دې هیواد کولکتې ښار ته بدله کړه او اعلان یې وکړ چې دا لوبه پر ټاکلې نېټې او وخت کېږي. خو پاکستاني چارواکو پر دې سربېره د هند له حکومت د خپلو لوبغاړو د امنیت په اړه د تحریري ضمانت غوښتنه وکړه او هند ته د ټیم لیږل یې په ډاډمن امنیت پورې مشروط کړ. د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي ویلي هندي چارواکو څخه د خپل کرکټ ټیم د لوبغاړو د امنیت په اړه د ډاډ ترلاسه کولو وروسته پریکړه کړې چې کرکټ ټیم هند ته ولیږي. د پاکستان د کرکټ بورډ د انتظامی کمیټې مشر نجیب سیټی د جمعې پر ورځ د پاکستان داخله چارو له وزیر سره تر لیدنې وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې هندوستان ته د کرکټ ټیم لیږلو پریکړه د هندوستان لخوا د امنیتي انتظاماتو او ډاډ ورکولو وروسته وکړه. د پاکستان داخله چارو وزیر چودھری نثار د کولکتې د اعلی وزیر او نورو چارواکو لخوا پاکستانی لوبغاړو ته د ډاډمن امنیت ورکولو تر ضمانت وروسته کرکټ بورډ ته اجازه ورکړې چې د کرکټ ټیم په شل اوریز کرکټ کپ کې د برخه اخیستلو لپاره هندوستان ته ولیږي. هندوستان د 2018 میلادي کال د کرکټ د شل اوریز کپ کوربه دی چې دغه کپ د لوبو لومړۍ مرحله د رواني میاشت 3 نیټې راهیسې پیل شوې ده. د یادونه وړ ده چې افغان ټیم نن د زمبابوې له کرکټ ټیم سره مهمه لوبه لري چې ګټونکی به د شل اوریز کپ دویمې مرحلې ته لاړ شي.
تاسو د رپورټ اوریدئ. خو تازه خبر دا دی چې د پاکستان کرکټ ټیم د ابوظبي له لارې هند ته نن روان شوی دی او د ابوظبي ته رسیدلی دی او ماښام پورې به د هند کلکته ښار ته ورسیږي. هلته به د پاکستان لوبډله بیا لوبه لومړی په 14 مارچ کوي او دومه به بیا له هند سره په 19 مارچ کوي.
وزیرستان چې یو غرایزه سیمه ده او دغلته خلق د حالاتو څخه ځان څنګه خبروي راز محمد وای
موږ سیمه حکومت هغه غرایزه سیمه ده او ډیر کلی داسې دي چې هغه لری لری پراته دي بازارونو نه دلارونه ایو بلته خبر رسول یا رابطه کول دا هم ډیر ګرانه وي. کچيري ته د سیمه دي حالاتو نه ځان خبروي بیا به ریډیو یا ټلویزیون مطلب استعمالوي. ټي وي دی بجلی چونکې دومره نسته سیمه کې دومره تعلیم هم نسته چې خلک اخبار ولولي یا وی آی او بل اخبار ال تر رسیدلای هم نسی.
قبایلی سیمه کې به ډیر کم خلک وو چې هغه به ریډیو د خبرونو یا خبرتیا لپاره استعمال والا. خو چې کله نه دغلته حالات خراب شول نو قبایلي ولس د خپلو حالاتو څخه ځان خبرولو لپاره ریډیو ضروری وګڼله. د وزیرستان یو مشر ملک نثار علی خان وای نن وخت کې وزیرستان کې د ریډیو استعمال ډیر زیات شوه.
دا یو حقیقت ده چې د خو وخت نه قبایلي علاقې د سوچ سمجه منصوبه لاندې د میډیا د رسنۍ نه پاتې ستري شوه. دا په قبایلي علاقو کې نه خو د انټرنیټ سیستم شته لہذا څومره خلک چې دي د مخینه هغه به د ریډیو اوریدل خو چې اوس کوم د پښتو چینلونه هغه خلاص شوه دي نو چې څومره قبایلي عام خلک دي کاغان زنانا دي او کاغان نری ندي ملکی او بین الاقوامی حالاتونه قبایل د ډیر لارې او د دې ذریعہ خبروي.
قبایلی سیمو کې د میډیا د کردار په اړه خبريال احسان داوډ وای
قبایلی سیمه کې د اخبار او د ټلویزیون رسایي چې واډه را کم وا 9/11 نه مخکې خبرو کو نو دلته خدا سے علاقے هم چې دومره سخت پابندي وا چې ملایانو باندې هغه خلکو جنازې نه کولې چې د چا په کور کې بټي وو. خو چې کله دلته حالات کړه چې څنګه خلکو ته بیا د انفارمیشن د خبرونو د لپاره سخت ضرورت شو. د اخباراتو چې کم سرکولیشن وو په قبایلی سیمو کې ډیر زیات شو. ما په دې باندې په خپل چې کم یو ریسرچ کړی دی په قبایلی سیمو کې 88% خلک چې دي اطلاعاتو ته د رسائی لپاره د ریډیو استعمال کوي. وایس اف امریکا یا د ریډیو فری یورپ چې کم کردار دی دا ډیر مهم دی.
قبایلی ځوانان او مشران وایي چې میډیا د امن پر ځای کولو او خلکو ته شعور ورکولو کې مهم کردار لري. خو د دوی په وینا د غلطه د میډیا او خبریالانو رسائی تر اوسه هم مشکل ده چې له وجې د دغو سیمو اصلي شکل دنیا ته نه دی وړاندې شوی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بانو.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انیز اخبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
او سم لستمی بجے سوی دی شاہن بونی رای دا خبرونو لنڈی سوڑن دیکھو
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامی د نه حکومتي کارکونکو د ورکېدونو وروسته د اف سی آر د قانون لاندې سلور ویش قبایلي غړي نیولې دي. د انتظامی یو چارواکي نن مشال لیډو ته ویلي د اجتماعي ذمواري د لاندې د سلیمان خیل قبیلې سلور ویش غړي نیولې دي د چا د سیمې نه چې دغه حکومتي کارکونکي تختول شوې دي. دا پاکستان سینیٹ د جمعې په ورځ په ماشومانو د جنسي تیری پر ضد یو قانون منظور کړی دی. د نوي قانون تر مخه په هیواد کې په وړومبي ځل له ماشومانو څخه ناوړه جنسي استفاده، د ماشومانو قاچاق او د هغوی د لوسو تصویرونو خپرول جرم ګرځول شوی دی. په داسې حال کې چې د موسمیاتو د محکمې چارواکو د نورو بارانونو خبرداری ورکړی دی، په بلوچستان او پښتونخوا کې سیلابونو او بارانونو خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. پاکستان تیر ورس پریکړه وکړه چې په هند کې د کرکټ په نړیوال جام کې ګډون وکړي. دا پریکړه وروسته تر دې وشو چې کوربه هیواد هند د پاکستانی لوبغاړو د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړ. د غزنی امنیتی چارواکي وایي د دې ولایت اته ولسوالۍ د مخالف وسلوالو له ګواښ سره مخامخ دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي واشنگټن به د مارچ په 14مه نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ایران د بالستیک توغندیو د ازمویلو مسله راپورته کوي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری پرون د سعودي عربستان د باچا سلمان او نورو چارواکو سره کتلي دي او د هغې سره د یمن او شام په حالاتو خبرې کړي.
دا خبرونو لنډیز مو له شاهین بونیر واوریدل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج سهیر کتنه کوي.
نن د پیښور نه خپرېدونکي اجرس پڼه خپلې ادارې کې وایي په هندوستان کې لوبېدونکو د کرکټ ټي ټوینټي نړیوالو مقابلو کې د پاکستان کرکټ لوبډلې د تګ معامله لسو ورځو راهیسې روانه وه، ځکه چې په هند کې ورته انتها پسندو دړکې ورکړې وې او پاکستان حکومت غوښتل چې هندوستان دوی ته د سیکورټي باور ورکړي. د ادارې په وینا چې د هندوستان لخوا د سیکورټي د باور وروسته د داخله چارو وفاقي وزیر او د کرکټ بورډ د اگزیکټیو کمیټې غړي نجم سیٹی ملاقات کی فیصلہ وکڑا چی کرکٹ لوب ڈل با ہندوستان تا لی گئی کم چی یو خف فیصلہ دا او دا ذکر چی لوبی دا ملکونو ترمینزا او بیا پا خاص توگا دا ولوسونو ترمینزا یو خک کردار ادا کوی او اکثر وقت خو دا ہندوستان او پاکستان حکومتونو هم کرکٹ ڈپلومیسی خپل کڑی دا او دا دوانو ملکونو مشرانو دا کرکٹ دا مقابلو کتلو پا بہانہ باندی دا یو بل ملکونو تا هم تللی دی دا کم چی پتیر وقتونو کی یو خم ازبت علاق مخیتا را غلی دی. ادریا آخر کی وای باید چې دواړه ملکونه لوبې د سیاست نه پاکې کړي او د لوبو د ودې لپاره د انټرنیشنل کرکټ بورډ په شمول پاکستان او هندوستان هم خپل مثبت کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په جنوبي وزیرستان وانا کې د فاټا ډیولپمنټ اتارټي یو افسر او انجینیر په شمول نه سرکاري اهلکاران تختونه د پرمختګ مخالفت کوونکو کاروایی ده او دوی نه غواړي چې په فاټا کې د ترقی وشي. ادارې وړاندې لیکي چې په جنوبي وزیرستان کې د سرکاری اهلکارانو د تختونې دا لومړی پیښه نه ده، بلکې له دې وړاندې په تیر کال اکتوبر کې هم یو سرکاري اهلکاران تختول شوي وو. ادارې زیاتوي چې د فاټا صورتحال ټولې نړۍ ته معلوم دی، نو په داسې صورتحال کې چې څوک هم په فاټا کې کار کوي او د فاټا ولس ته فایده رسول غواړي باید چې هغوی له تګه وړاندې د هغې علاقې جاج واخلي او د دې سره سره قبایلي ولس له هم پکار دي چې څوک د دوی د ترقۍ لپاره کار کوي چې د هغوی حفاظت وکړي او هغوی ته هر قسمه اسانۍ ورکړي. ادارې اخری کې وایي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې سیکورټي فورسز د سرکاري اهلکارانو حفاظت باوري جوړولو لپاره کوټلي اقدامات وکړي او د دې سره سره چې کوم خلک تختول شوي دي چې د هغوی د بازیابۍ لپاره هم سنجیده کوششونه شروع کړي. د
سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فارن پالیسی مجلې د پاکستان د ګاونډي هیوادونو سره په خرابو اړیکو او کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس په افغانستان کې خبریالانو ته په اورپیشو خطرونو رپورټونه خپاره کړي دي. شاهین بونیرای د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
فورن پالیسی مجلې په یو راپور کې لیکلي دي چې د پاکستان د امنیتی پالیسیو له کبله ګاونډي هیوادونه د خطر سره مخ شوي دي. د پاکستان د افغان طالبانو سره اړیکو په سیمه کې د نورو هیوادونو سره اړیکې ستونزمنې کړې دي. ایران ډېر د وړاندې نه ګیله من دی چې وسلوال د بلوچستان صوبې نه په دغه هیواد دننه بریدونه کوي، ان تر دې چې د پاکستان ملګری هیواد چین په سینکیانګ صوبه کې د ترهګرو بریدونو تور په پاکستان پورې کوي. د هند سره د پاکستان اړیکې د پخوانه خرابې دي او په دې نږدو ورځو کې د جنوبي ایشیا د یو بل هیواد بنگلاديش سره هم د پاکستان اړیکې ډېر خراب حالت ته لوېدلې دي. مجله لیکي د پاکستان موجوده حکومت په 1971 کې د پاکستان د پوز لخوا په بنگالیانو شوی زور ظلم نه مني. د پاکستان میډیا په وار وار هغه خلک د اتلانو په شکل کې وړاندې کوي څوک چې په دغه ظلمونو کې ککړ وو. هغه پاکستانیان چې په بنگلاديش کې د پوز لخوا شوی ظلم زور منی غداران ګڼل کیږي او دړکې ورته ورکول کیږي. بلخوا د خبریالانو د خوندي کولو د کمیټې لخوا په خپور شوی یو راپور کې ویل شوی چې د روان کال د جنوري په 16 نیټه په افغانستان کې د طلوع ټلویزیون په کارکونکو په برید کې 9 کسان ووژل شو او خوښه 2 درزنه نور کسان ټپیان شو. د دې برید نورستو افغان خبریالان په دې پوه شوي دي چې دوی اوس د وسلوالو په نخه دي. په راپور کې راغلي دي چې د وسلوالو ډلو د هلو زلو له کبله خبریالان د خطر سره مخ دي او باید د آزادې میډیا په حواله چې کومې لاسته راوړنې شوي دي د هغې د خوندي ساتلو لپاره د استقامت نه کار واخیست شي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د هرات سیمه ییز چارواکي وایي کوشش کوي هغه کورنۍ ته بیړنۍ مرستې ورسوي چې د شینډن په ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو ترمنځ د سختې جګړې له کبله له خپلو کورونو د ولسوالۍ مرکز ته کډه شوي دي. هراتي چارواکي وایي په شینډن کې دوی هم د طالبان پر ضد په اقداماتو لاس پورې کړی دي. بلخوا دغلته د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د بیلې سوې ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازي د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې د مخالفینو په لیکو کې افغانان په لیکو کې د وبخشي چې خبرې دا چې د سیالې ډلې په پلوي پنجابي وسوال جنگي شي. نور حال په دې رپورت کې
په هرات کې چارواکي وایي د شینډن د ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د طالبانو ترمنځ د وروستیو سختو خپلمنځي جګړو له کبله ګڼې کورنۍ د ولسوالۍ مرکز ته کډه شوې دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هرات د والی ویان چیلانی فرهاد ازادي رډیو ته ویل د جمعې په ورځ د کډوالو د ستونزو د لومړنیو ارزونو لپاره شینډن ولسوالۍ ته د سروې ډلې استول شوې دي.
سهار د هرات ولایت والی صاحب جناب محمد اسف رحیمی ګرنند چتی رخصتی او ما بیا دوی د خپل همکاران سره په دې ډیره کوشش وکړه حلیدنه وکړه تاسو یو دغه یو سروې تیم شینډن ولسوالۍ ته ویل شي چې تاسو وکړه چې دا غتین د ابتدایي خپل سروي تکمیل کې او بلته د محلي اداره هغه کومکونه چې ټولي چې وشندن ولسوالي ته واسي.
د هرات د والی ویان همدارنګ ویل چې افغان ګډوز وکونو د تیر شپې راهیسي په شینډن کې عملیات کړي چې د نوموړي په وینا پترس کې د فرسي ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال چې د شینډن عزیز آباد ته تللی و د پنځو ملګرو سره وشل شوی. نوموړي همدارنګ ویل چې امنیتي ځواکونو په شینډن کې نور عملیات هم کړي چې په مجموعي توګه یې د په وینا د جمعې د شپې راهیسي د جمعې د ورځې تر پایه پورې په دې عملیاتو کې 22 وسلوال مړه او یا هم ټپیان کړي دي. که څه هم د هرات د والی ویان چیلانی فرهاد وایي اوس په سیمه کې جګړه پای ته رسیدلې خو د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو څخه د جلا شوې ډلې یو لوړ پوړي غړي ملا عبدالمنان نیازي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی ملاتړي لا هم په ځینو سیمو کې له خپلو مخالفو وسلوالو سره په جګړه کې ښکیل دي. ښاغلي نیازي ادعا وکړه چې سیال لوري پرې د هغه ځواکونو په مرسته برید کړی چې د په وینا د هلمند له بارامچي څخه افغانستان ته داخل شوي وو. عبدالمنان نیازي همدارنګه ادعا وکړه چې د دوی خلاف جنګیدونکي وسلوال تر ډیره مخپټي پنجابیان دي چې د په وینا د هلیکوپټرو په وسیله بارامچي ته انتقال شوي وو. د ملا محمد رسول په مشهید طالبانو د دې ډلې په استازیتوب ملا عبدالمنان نیازی دا هم وکړه چې د ملا اختر محمد منصور په پلوي جنگیدونکو وسلوالو په سیمه کې له ځایي خلکو سره زور زیاتی کړی.
د پرمان پر مکان د چرخلی او بخت آباد په علاقو کې چې کوم په دا څلور ورځو جنګو کې د منصور د کابینې او د ده د خارجي همکارانو په واسطه باندې ترسره شوي دي. په دې کې اویا کلن سپین ږیري، اویا کلنې ښځې، اتیا کلنې ښځې او کوچني ماشومان په دې جنګو کې په شهادت رسېدلي. او دا شهادتونه ټول د هغه مخپټو انسانانو چې رنګونه یې تور وه، په ژبه یې خلک نه پوهېدله، د هغو د لاسه شوي دي. دا یو واقعیت دی.
ښاغلي نیازي کس هم ومنله چې ځینې سیمې ترې سیالو وسلوالو لاندې کړي، خو ټینګار یې وکړ چې د سیال لوري څخه یې په دې څلورو ورځنیو جګړو کې تر سلو زیات کسان وژلي. نوموړي خپل لوري ته د دېرش کسانو مرګ ژوبله تایید کړه. د ملا اختر محمد منصور په مشهۍ د طالبانو ډلې تر اوسه د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. دا ډله ډېر کله د طالبانو ترمنځ د خپل منځي جګړو رپورټونه کم اهمیت او مازی تبلیغات بولي او دا نه مني چې ګوندې له خپلو ملګرو سره په خپل منځي اخو ډب کې ښکېل دي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د سعودي عربستان له بادشاه او نورو چارواکو سره د شام د کړکیچ او په یمن کې د وصیت په اړه خبرې کړې دي. نوموړي په داسې حال کې سعودي بادشاه سره کتلي چې ټاکل شوې راتلونکې اونۍ په جنیوا کې د شام د سعودي خبرې اترې ترسره شي. سعودي چارواکو سره د جان کیری د لیدنو او د شام د سولې په راتلونکو خبرو اترو د اجمل آند رپورټ اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې په ورځ د سعودي عربستان له پاچا سلمان او نور لوړپوړو چارواکو سره لیدلی. لا جان کیری سره په دې سفر کې ملګري خبرې اعلان وایي چې دا خبرې اترې تر ډیره په سوریه کې په روانې کورنۍ جګړې راڅرخېدي. جان کیری چې د سعودي عربستان او ورپسې د فرانسې په درې ورځني سفر وتلی، له سعودي چارواکو سره یې د یمن پر کړکیچ او همدارس پر نورو امنیتي مسلو هم خبرې کړي. ریپورټونه وایي چې د جمعې په ورځ د سعودي له پاچا سره له خبرو وروسته جان کیری د ولیعهد شاهزاده محمد بن نایف، د دفاع له وزیر محمد بن سلمان او د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره وکتل. د رویټرز خبري اژانس د امریکایي چارواکو له خولې ویلي چې د سعودي چارواکو سره په لیدنو کې جان کیری د سوریه او یمن د شخړو د پای ته رسولو په اړتیا ټینګار وکړ. نوموړی په داسې حال کې د سعودي له چارواکو سره د سوریې په وضعیت غږیږي چې ټاکل شوې راتلونکې اونۍ جنیوا کې د سوریې د سولې خبرې اترې پیل شي. د سوریې د اپوزیسیون مهمې ډلې چې سعودي عربستان ملاتړ کوي وایي دوی د سولې په دې خبرو اترو کې برخه اخلي. د سوریې د اپوزیسیون د مذاکراتو د کمیټې ویاند سلیم المسلط د جمعې په ورځ په ریاض کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل په جنیوا کې باید د واک په انتقال خبرې وشي. المسلط وایي هغه ځای چې د سوریې د سیاسي انتقال بهیر به پکې پیلېږي جنیوا ده. د بشر الاسد رژیم باید د نړیوالې ټولنې غوښتنې ته غاړه کېږدي. د سولې د خبرې اترې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په سوریه کې د اوربند د توافق څخه څو اونۍ وروسته کېږي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا په جنیوا کې د الجزیرې ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې په سوریه کې د پوخا په مقایسه د ازل د سولې چانس تر بل هر وخت زیات دی. په سوریه کې د اوربند توافق که څه هم جګړه په یو مخ بنده نه کړه، خو دغلته یې تاوتریخوالی راکم کړی. دا د سوریې په 15 کلنه کورنۍ جګړه کې چې د 2500 زیات کسان پکې وشل شول او په میلیونونو نورې بې کوره کړل، په دې بڼه لومړنی اوربند دی چې هم د سوریې حکومت او هم یې ډېرو وسلوالو مخالفانو منلی.
او سم راځو د باختر ستوري ادبي کلتور پروګرام ته چې په زما د ابي دوه
مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مينوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابيدم او د باختر ستوري ونيزه خبرونه کې ستاسي قربایم. په نننې خبرونه کې به د معرفت ستوري د سیالیو د پیل کېدو په اړه یو ریپورت ولرو. بیا بل لیکوال او کرکټونکو انجنیر ستانمیر زهیر سره د پیغام د لیکدولو په اړه هم مرکه ولرو. او په اخیره کې به په اتن کې د خزو د ونډې په اړه هم رپورت وړاندې کړو. لومړی رپورٹ ترازو د نهاد جوانان مسلمان یا نجم پونم یوې مدني ټولنې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د خونځو د زده کوونکو لپاره د معرف ستوري پونم یو سیالي د تیری دوشنبه په ورځ پرانسته چې لمخې به 100,000 زده کوونکو ته د خونځو لنساب سره سم هغه کتابونه ورکوي چې پښتني او ځوابونه پکې مطرح شوي وي. په دغه سیالیو کې به له ولسوالیو ولایتونو او د ټول افغانستان په کچه د معرف ستوري مومي او بیا به یې په ارزښتناکو جایزو نازوي. نور حال په رپورټ کې درکوو. د معرف ستوري د سیالۍ پرانسته د ننګرهار ولایتي شورا په انګړ کې وشوه چې پر دولتي چارواکو سربیره پکې د ښوونځیو او پوهنتونونو استازو هم برخه اخیستې وه. د نهاد جوانان مسلمان یا نجم مدني ټولنې مشر رحمت الله زاهد وایي چې په دغه سیالیو کې به 200,000 هغه زده کوونکو ته چانس ورکوي چې له اتم نه تر 12 ټولګیو پورې په زده کړو بوخت وي.
زمونږ دغه سیالی چې دا طبعا د دې نوم نه معلومیږي چې د معرف ستوري سیالی ده او مونږ 100,000 متعلمین ټارګټ کړي دي. د اتم سیم نه تر 12 سیم پورې متعلمین په دې کې برخه اخلي. دا د محصلینو لپاره نه ده. زمونږ د کتابونو چاپ هغه تر 100,000 پورې رسیږي، شاید د 100,000 نه هم زیات شي. او دغه کتابونه چې دي په دې کې مونږ د معرف د نصاب نه استفاده کړې ده. نو ټول هغه مهم مضامین چې د معرف په نصاب کې د اتم نه تر 12 پورې دي په دې کتاب کې د هغې مطابق سوالونه راغلي دي او جوابونه هم ورسره شته. اساسي هدف دا ده چې څنګه مونږ خپل ځوانان هغه علم ته تشویق کو، پوهه ته تشویق کو، بې سوادۍ او د جهالت تغر غونډ شي.
لیکوال او خبریال محمد ګلاب توحیدیار وایي په کار ده چې له دغه چانس نه د ولسوالیو په کچه زده کوونکي برخمن شي او په اله ونډه پکې واخلي.
هغه زده کوونکي چې هغوی په ښار کې اوسېږي هغوی ته سناڅه اسانتیاوې برابرې دي چې هغوی وهڅول شي. دا د هغه زده کوونکو لپاره چې هغوی په اطرافو کې او په ولسوالیو کې اوسېږي نو هغوی دپاره ډېره زیاته هڅوونکې ده، ځکه هغوی په دې پوهېږي چې موږ که چېرته کار وکړو او مطالعه وکړو، درس زده کړو، هغه خامخا نتیجه راوړي چې هغې د جملې نه کېدای شي د دوی اتلان معرفي شي او مخې ته راوځي. او دوی د مطالعې او امتحان او ازموینې ورکولو د فرهنګ او کلچر سره آشنا شي.
د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی په ولسونو غږ وکړ چې خپل بچیان دغه تعلیمي سیالۍ ته تشویق کړي.
د ننګرهار نوم چې د علم او د ادب کور خدای نه خواسته کم دغه چې تاوس حالت کې روان دی، څو کال وروسته به بیا داسې وي چې په نورو ولایتونو به داسې شي چې بیا به د ننګرهار هیڅوک په معرف کې نوم هم نه اخلي. په ټولو مې غږ دی چې دا اوس هم راویښ شي، خپل بچو باندې تعلیم وکړي، په دغه سیالیو ته تشویق کړي. بدبختانه ننګرهار کې اوس د علم کچه خصوصا په ولسوالیو کې د معرف کچه په کمزوري کېدو ده. نو د دې لپاره که د هر څوک وي، که دولت خلک وي، که د دولت مخالف فلمی په افغانان می پټول می کاګ داده چې د معرف سره مرسته وکي او خلق تشویق کی چې علم او وکي او آینده د ننګرهار د دې تیارونه وژغوري.
په جلال آباد کې د الفلا د لوړو زده کړو د تعلیمي موسسې مشر ډاکټر ماشوق سادات په خپلو خبرو کې د معرف ستوري د سیالیو له پروګرام سره خپل اړخیز ملاتړ څرګند کړ.
یو غټه ستونزه چې زمونږ د لوړو زده کړو په برخه کې موجوده ده، تر څو مونږ معرف ته کار ونه کړو او د معرف نه مونږ ښه ځوان 12 پاس فارغ نه کړو، کریکولم چې په پوهنتون کې جوړ دی شاید پوهنتونونه یې ونشي کولای چې په ښه شکل باندې پرې تطبیق کړي. نو دا یوه ډېره زیاته مهمه سیالي ده. یوازې د الفلا د لوړو زده کړو موسسې ملاتړ د نجم د ځوانانو څخه بالخصوص دغه سیالي شي مستقیما د معرف او د لوړو زده کړو پورې تړلې ده. انشاءالله په دې هر برخه کې د دوی سره مونږ همکار یو.
یو تنزلمه چې په اتم ټولګي کې زده کړې کوي او د معرف ستوري په پرانستون کې غونډه کې برخه اخیستې وه خوشاله و چې د دوی لپاره تعلیمي سیالۍ پرانستل شوه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
نوم مې احمد یار دی او دا کوم سیالي چې زمونږ لپاره جوړ شوې ده مونږ ډېر خوشاله یو. په دغه سیالي کې به مونږ ګډون والو او هغه کتاب چې پښتون کتاب دی به مونږ د ځان سره ولولو. کېدای شي چې مونږ په کښې نمبر وي سو مونږ د دوی څخه مننه کوو چې مونږ لپاره دغه سیالي جوړه کړې ده. زه تمه لرم چې دغه کتاب والم او په دې سیالۍ کې ګډون وکړم او د معرف ستوری شم.
د یادې ټولنې مسؤلین وایي چې دوی به دغه سیالۍ په دوو پړاوونو کې ترسره کوي چې په لومړي پړاو کې به د ولایتونو په کچه د معرف ستوري د لوړو نمرو په اساس تعینوي او په دویم پړاو کې بدرې سوتن هغه زده کوونکي چې په ولایتي کچه د معرف ستوري شوي وي په کابل کې راټولوي او د یوې ازموینې په اساس به هغو سلو کسانو ته چې تر نورو یې ښې نمرې وړي وي تعلیمي برسونه برابروي او لپټاپ او آیپډونه او نورې ارزښتناکې جایزې به ورکوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لیکوال او کرکتون کې انجینر ستان امیر زهیر چې اوږده کلونه یې راډیوي ډرامونو ته سکریپټونه لیکلي، له ده سره مو په ډرامو کې د پیغام د لیږدولو په اړه خبرې کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. زهیر صاحب محترم، تاسو چې تقریبا د دوو لسیزو په دوران کې د راډیو ډرامو نمو لیکلي دي، په راډیو ډرام کې عمده عنصر څه شی دی چې تاسو غوښتل چې خلکو ته ورسوي؟
روزنیزو پروګرامونو کې اصلي هدف چې دی هغه پیغام، پیغام یا مسج ورته وي، دا د یوې ادارې یا د یو شخص یا د یو ارګان لخوا نه ورکول کیږي، او د همدغه پیغام په وسیله باندې د انسانانو په سلوک کې مثبت بدلون راځي.
د یوازې د راډیوي ډرامو خصلت یو کنه، مثلا تلویزیونی وی او یا دا چې په سټیج باندې ډرامې چې کلوړندې کیږي، اوم دغه اصل ته به کې پام او اړول کیږي.
پیغام د هر لارې نه کېدای شي، چاپی رسنۍ دی، اخبار دی، مجله ده، په دې کې هم پیغام وړاندې کیږي. د دې ګټه دا ده چې په بیا بیا باندې لوستونکی هغه لولي او خپل ذهن ته سپاري. بل وسیله د جماعت منبر دی چې یو ملک کولای شي، یو واعظ کولای شي چې دا غې د لارې نه ولس ته او خلکو ته مثبت پیغام انتقال کړي. درېمه لاره خپل تلویزیون دی. د تلویزیون د لارې هم په بیلابیلو بڼو باندې کېدای شي چې پیغام انتقال شي. ګټه یې دا ده چې هلته تصویر هم کار کوي، په سترګو لیدل کیږي، اورېدونکی اورېدونکی ښه متوجه کیږي او هلته احساس کوي.
زهیر صاحب، دې کې خو هیڅ شک نشته دی چې که مثبت پیغام وي نو ګټه ټولنې ته رسیږي. آیا د همدغو د لارو نه منفي پیغامونه هم تشریح کېدای شي؟
نو منفي پیغام ته خو پیغام نه شو ویلی، البته د مثبت پیغام تر شا منفي پیغامونه پټ وي. که څوک متوجه نشي نو دا یو واقعیت دی چې موږ خلک د مثبتې لارې په ځای باندې بدې خوا او منفي خوا ته هڅوو. نو پیغام باید ډیر دقیق، هر اړخیز او دا وکتل شي چې باید منفي پیغام یې تر شا پټ نه وي.
تاسو چې ډیره موده په راډیو ډرامو کې پیغامونه ورکړي، کلک د سوازی کې چې مثلا د کومو تاکتیکونو نه کار اغستل کیږي چې داسې په ښه صورت سره پیغام ورسول شي؟
البته ما مخکې اشاره درته وکړه چې لارې ډېرې دي. خپله کارتونی فلمونه دا خپله هم ډېر ماشومانو ته ډېر مثبت پیغام رسولی شي. خپله شعارونه په خپله دغه راډیوي ډرامونه تر ټولو نه ښه دي، ځکه چې هلته اورېدونکی او د ځان سره په هغه صحنې ته داخلي، هلته خبرې اوري، هغه په دوی باندې مستقیمه تاثیر کوي، هلته تمثیل کیږي، هلته ورته هغه اصلي هدف ډېر ښه روښانه کیږي. نو دغسې وسایل تر ټولو چې زما په نظر باندې دغه راډیوي ډرامه چې ده او اته تلویزیونی خو د ټولو ښه ده، خو راډیوي په دغه ده چې دغه راډیو اوسه پورې خپل ځای ته لاسه نه دی ورکړی. دیقان یې د پټي په پوله باندې اوري، ټیکسیوان ناست یې خپل ټیکسي ته اوریا، دکاندار خپله دکانداري کا اوریا. یعنی پیغام یې ډېر خور دی، ډېرو خلکو ته رسیږي. تلویزیون چې دی هغه بیا محدود دی، محدود دی، یوازې په معین وخت کې خلک کتی شي، برته ضرورت لري، هر وخت څوک نه شي کتی. نو اته اوس دغه نن د راډیو اهمیت چې دی، اهمیت یې په همدې کې دی چې اته نړۍ ستر رئیس جمهوران ولسمشران خپلې بیانې چې مهمې بیانې شي هغه د راډیو د لارې ورکوي. یعنی راډیو اوسه پورې خپل هغه د لاسه نه دی ورکړی. نو د پیغام د انتقال دپاره مختلفې لارې دي چې یوه هم پکې راډیو ده، او په راډیو کې بیا راډیوي ډرامه ده چې دا ډېر مؤثر.
په یو صحنه کې د دوو کسانو یا د زیاتو کسانو د مکالمو یا ډایلوګونو د تبادلې وروسته د پیغام ورکول مناسب یو کنه داسي د شوار په توګه وچ کلک ویلې شي کوم یو ګټه زیاته رسولې شي
وچ شوارونه هیڅ وخت خپل اثر نه کوي شایغام چې هر څومره هنري وي اما عمره ګټه زیاته وي او معمولا په وسهنه کې خصوصا پر اړوي ډرامه کې یوازې یو پیغام باید ورکړي شي سید چې کده شي چې په یو ځای کې ډیرو پیغامونه تي خو هغه په اوریدونکو باندې تاثیر نه کده مثال په ډول زرته اوس مونږه کو وایو چاته چې ته دغه د میدی درد د مختلف شای نه کوي کومه دا پیغام ورکول چې تخپل لاسونه مې ذات باسي ډوړه مخرات فرزن چټل میوه مخره دا پیغامونه ډیری کله چې ډیر شو دا اوریدونکو په ذهن باندې هغه نه کا مونږ کړی شو چې ام دغه څلور پنځه پیغامونه په یو یو صحنه کې په یو کې ورته وایو چې لاسونه وینځه په بل کې ورته وایو چې باسي یا د وخت تیر ډوړه مخره بلو کې ورته چې میوه د چراغ ایستغه پاکه وینځي یعنی پیغامونه مونږ په وسهنه کې ډیر پیغامونه ورکړو هغه زمونږ په اوریدونکو په ذهن کې نه پاتې کیږي
د باختر ستوري ګرانو مینوالو اتن د پښتنو روایتي نسا یا موزون حرکتونه دي چې د خوښیو پر مناسبتونو سربیره په ملي مناسبتونو کې هم د بیلابیلو عمرونو سره تعلق لرونکي خلک یې ترسره کوي اتن بیلابیل ډولونه لري چې په دغه لنډ تنګ وخت کې وضاحت ناممکن دی خدا چې پښتني میرمنې هم اتن کوي او یادا چې له نارینه و له اتن څخه سرور اخلي او که څنګه په دې اړه دغې رپورټ ته تم کیږو اتن دا نغمه چې چرته هم د بازوقو پښتنو په غوګونو ولګي نو خامخا به یې اوږې ورته خوریږي اتن له پیړیو راهیسې د پښتنو د خوښیو په مراسمو کې له ډول سره ترسره کیږي چې بیلابیل ډولونه لري خو دا چې پښتني میرمنې هم په خوښیو کې اتنونه کوي په دې اړه لیکوالې او شاعرې صفیه صدیقی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
اتن په ځینو ولایاتو کې بیا ښځې هم په ډېر ښکلي شکل باندې اجرا کوي مخصوصا په ودونو کې یو دوه میاشتې مخکې زه کابل کې د سبز د یو تن د معززینو دوزه کوژراوال ته لاړم او مې لیدل چې زړو ښځو ډېر ښایسته اتن کوو او ډېرې ښایسته سرو کې اچولې او زما په نظر باندې د یو عالي او لوړ فرهنګ ښکارندوی کوي ډېر زیات مې خوښېږي چې ښځې هم اتن وکړي ځکه مونږ دا چمبا او سندرې ویل د ښځو لپاره دوی دا کورونو کې ودونه هم جنکۍ تودوي
په ننګرهار کې د کور ادبي بهیر مشره شاعره مقدس دسا احمد زئی هم وایي چې پښتني میرمنې هم اتنونه کوي او هم د نارینه و له اتن څخه سرور اخلي
لکه څنګه چې اتن ملي دود دی زمونږ کلتور او فرهنګ یوه برخه بلل کیږي او دغه زمونږ هغه رواجونه دي چې لا ژوندي دي او اتن د خویندو هم یو دود دی چې په ودونو کې په نورو مراسمو کې د خوشحالیو په مراسمو کې اتنونه کوي خویندې هم ورونو ته ورته اتن کوي
د اتن په ډولونو کې یو تبرګ اتن ویل کیږي چې پښتني میرمنې او سړي په ګډه سره ترسره کوي مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نيز خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پوری خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسي
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی
دے سیکشن ایک نے را واخلا چون سٹ سیکشن دی دا ٹول غیر آئینی غیر قانونی او غیر اسلامی دی
خو اس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمي سره
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ